das
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو سلامونه په افغانستان کې وخت د مازیګر څلور بجې دي نن چهارشنبه د کب اوله نیټه و تاسو زموږ د ازادي راډیو نه اوري په موخه د دې سات خبرونه د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره یې جامع طرحې جوړې کړې دي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود پرونی غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی طرحې د ټول افغانستان لپاره دي. ښاغلی مسعود د دې طرحو جزئیات روښانه نه کړل خو ویل شو په دې اړه به له غونډې وروسته معلومات ورکړي. د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو ته ویلي د دوی هدف دا دی چې د طالبانو د رژیم مخالف ځواکونه سره یو موټی کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې لپاره یو سنې نظام لمنځه یوسي. د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد هم پرون په امریکا کې د دې غونډې ګډونوال جګړه مار او د سیسه جوړونکو وبلل او ویل دا ډول غونډې تکراری او بې ګټې دي. دا غونډه بنن هم دوام وکړي. پاکستانی چارواکو ویلي چې له هغه هیواد د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پلان قطعي او حتمی دی. دغه خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په واک کې دی نن چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې کړې ده. د خبر پاڼې له مخې له دغه پریکړې یوازې هغه افغانان استثنا دي چې د پاکستان قانوني ویزې لري. نور هغه افغانان چې د ای سی سی او پی او آر په نوم کارتونه لري د اخراجیدونکو په ډله کې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د اخراج لړۍ و نږدې راتلونکي کې له اسلام آباد او پنډی څخه پیلېږي او بیا به په ټول پاکستان کې غځیږي. اسلام آباد کې طالب ډیپلوماټانو ویلي چې دوی د پاکستان د دغه سملاسي پریکړې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. پرون د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان چارواکو په حواله وویل ټول افغانان پرته له هغو چې معتبر ویزې لري د 2015 کال د فبروري تر وروستۍ نیټې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ووځي. هغه افغانان چې درېیمو هیوادونو ته د تګ په تمه دي د تر یو دیرشمې پورې پاکستان کې د اوسېدو وخت ورته ورکړل شوی دی. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دار دغه غوښتنه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش سره په کتنه کې کړې ده. خبر پاڼه کې راغلي چې ملګرو ملتونو باید په افغانستان کې دننه او د غراس هغو ترهګرو په وړاندې د مبارزې ملاتړ وکړي چې له افغانستان بهر نورو هیوادونو ته ګواښ پیښوي. خبر پاڼه کې د کومې ترهګرۍ ډلې نوم نه دی اخیستل شوی خو اسلام آباد پخوا هم ویلي وو چې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې د دوی په ضد فعالیتونه کوي. فلسطینی حماس دلوی د روان شنبه په ورځ بشپکتنه ژوندۍ اسرایلی ارغمل خوشی کړی او سبا پنځ شنبه بعد د څلور نور مړي اسرایل ته وسپاري. حماس د اعلان ظاهرا د اسرایل د هغه اقدام په خبرګون کې کړی چې ویجاړ شوی غزه ته د خوځند دستګونځایونو او ساختماني تجهیزاتو داستولو اجازه ورکړې ده. د کسان روسي اسرایلی ارغمل دي چې د غزه د وربند په لومړی پړاو او د اسرایل په زندانونو کې د سلګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی کیږي. او د چمپیونز ټرافي لوبلړۍ نن د فبروري 19 د پاکستان په کراچۍ ښار کې پیل شوه. په لومړۍ لوبه کې کوربه پاکستان او نیوزیلند سره مخامخ کیږي. د نننۍ لوبې پچا پاکستان وګټله او د توپ اچونې یا باولینګ پریکړه یې کړې ده. افغانستان په دې لړۍ کې د لومړي ځل لپاره برخه اخلي او د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له ځواکمنو لوبډلو سره په بي ګروپ کې لوبېږي. بیا هم سلامونه په دې خبرونه کې زه فرشته صحاکه د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ تاسو سره کلی کوم. په کابل کې یو ځل بیا د طالبانو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د استعفا غنګوسې خبرې شوې دي. په دې اړه وړاندې په خبرونو کې جزئیات درته لرو. مرکه هم په دې اړه لرو او د دې ترڅنګ د ویانا غونډې پاکړه هم تازه جزئیات دي تاسو سره به شریکو او ترڅنګ د کرکټ په اړه تازه جزئیات هم مه هیروئ.
د ازادي راډیو خبری ټولګه
څنګه خبرې ټول کتابیا هم خراغ لاست پایل کوو د نن ورځې په راپورونو. کابل کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړی دا چې د طالبانو د مشر د پریکړو په تیر بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د هغه دریز لامل د طالبانو د کابینې ډیری وزیران خوابه دي او ویل کېږي چې استعفاوی هم ورکړی دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل اندرا سره په سټوډیو کې د جزئیات بل هغه واورو.
مننه فرشته جانې. کابل کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړې ده چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د پریکړو په تیره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د هغه د دریځ له امله د هغه طالب مشرانو شمیر په زیاتېدو دی چې د دغه پریکړو باندې خوابه دي. د خپل مشر څخه د ځینو طالب مشرانو د خوابدي هغه مهال زیاته ولنی شو چې ملا هیبت الله خونزاده د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د نیولو حکم ورکړ. ستانکزي چې په کابل کې د کابینې د نورو غړو په مرسته په پټه له هیواده د باندې واستول شو، له څه باندې وی میاشتې راهیسې په متحده عربي اماراتو کې اوسي. د سرچینې دا مول چې په وروستیو کې ځینو نورو مهمو وزیرانو هم استعفاوي ورکړي دي چې د دوی د مشر لخوا قبول شوي نه دي. په دوی کې یو د عدلی وزیر عبدالحکیم شرعی دی چې هغه ته منسوب یو غږ د طالبانو په خپل منځي واتس اپ ګروپونو کې خپور شوی دی. وایي چې استعفا یې نه ده منل شوی، که څه هم شرعی نه دی ویلي چې ګوندې د امیرالمومنین له پریکړو سره یې د اختلاف له کبله استعفا ورکړي او ځینې نور اداري لاملونه یې په دغه غږ کې څرګندېږي. خو ویل کېږي چې ښاغلی شرعی دوه اونۍ کېږي چې له کابله وتلی دی او د راپورونو له مخې په دوبۍ کې میشته. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی هم له څو اونیو رئیس له هیواد وتلی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد اونۍ وړاندې د تلونیوس خصوصي تلویزیون سره مرکه کې ادعا وکړه چې نوموړی بیرته هیواد ته ستون شوی، خو اوسني رپورټونه ښیي چې سراج الدین حقانی لا هم له هیواده بهر دی. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم څو ورځې وړاندې د قطر پلازمینې دوحې ته تللی او تر اوسه یې بیرته کابل ته د ستنیدو په اړه ریپورټونه نه دي ورکړل شوي. په کابل کې د طالبانو دې سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته دا هم ویل دا مهال ډیر نور وزیران او مهم مسولان هم په دې فکر کې دي چې په نږدې ورځو کې د دغه اختلافاتو له کبله خپلې دندې پرېږدي. د سرچینې په وینا دوی په دې باور دي چې مشر له خپلو پریکړو لاس نه اخلي او ولس او د امارت په لیکو کې دننه خلک د مایوسۍ اخري حد ته رسیدلي. سرچینې همدارنګ وویل چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب او رئیس الوزرا محمد حسن اخون هم طالبانو مشر ته استعفاوي ورکړي خو منل شوي نه دي. طالبانو که څه هم د دغه استعفا او پاړه او د دغه خوابدۍ د زیاتېدو خبره ورو په ودینه مخکې مرات کړې ده، خو په وروستیو کې چې په دقیقه توګه په کابل کې د طالبي وی سرچینې ازادي راډیو پوښتل چې آیا د وزیرانو د خوابدۍ او د استعفا خبره سم ده، د سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي، په لنډ توګه په لنډ ځواب کې ازادي راډیو ته ویل چې نه، دا خبرونه درست نه دي. طالبان کلونه د نړۍ په وړاندې ځان یو موټی خودلی دی او د خپل تحریک دننه اختلافات پټ ساتلي، خو داسې ښکاري چې د دې ډلې ترمنځ اوس اختلافات هغه حد ته رسېدلي چې نورې د دوی لپاره پټول ممکن نه دي. کارپوهان خبرداری ورکوي چې دا د نننی اختلافات ښایي تاوتریخوالي ته ورسیږي او د دې احتمال هم شته چې طالبان په خپلو کې پاخو ډب واوړي.
اجمل آن دو چې په افغانستان کې د طالب چارواکو ترمنځ د روسي اختلافاتو په اړه تازه جزئیات له موږ سره شریک کړ. په همدې اړه را سره افغان ژورنالیست او سیاسي چارو شنونکی سمی یوسفزای صاحب د ټلیفون په لیکه کې د فکر کوم د هغوی اړیکه پرې شوې ده. ورزو یو لنډ دمې ته بیرته راګرځو او ښاغلي یوسفزي سره به خبرې وکړو. د خبرونه وړاندې په خبرونه کې تاسو نور راپورونه هم را سره اوریدلی شئ. د افغانستان په اړه نور راپورونه هم شته دي. موږ کوشش کوو، تخنیکي همکار کوشش کوي چې له ښاغلي سمی یوسفزي سره اړیکه وصله کړي. هغوی سره اړیکه زمونږ وصله شوه، په دې اړه به د هغې نه هم تازه جزئیات واخلو. تاسو یو لنډه دمه وکړئ، بیرته راګرځو خبرونې ته.
ل شخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
ل نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سلامونه یوسف زای صاحب، تاسو په سټوډیو کې موږ سره واصل یاست. ډیره مننه چې بلنه مو منله. کا دغه ورستی پر ورستی معلومات موږ ترا کې دغه ورستی راپور راغلی د طالبانو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ اختلافات زیات شوی دی، او دغه اختلافات په ترڅ کې ځینې وزیران ویل کیږي چې دوی استعفا ورکړي او دوی استعفا هم نه ده منل شوی. په دغه اړه تاسو څه معلومات لرئ که موږ سره شریک کړئ؟
ډېره مننه. د یو څه وخت نه داسې اوازې دي چې په کابل کې کومه د طالبانو اداره ده، د دوی وزیران د مختلفو طریقو نه غواړي د طالبانو په عمومي مشر باندې فشار واچوي، تر څو دا د حمل د لومړۍ نیټې نه چې یوویشتم د مارچ کېږي داسې فرمانونه چې هغه معنی د مکاتبو د نجونو سوي دي او طالبانو ته نور مشکلات زیږولي دي، حکومت یې له انزوا سره مخامخ کړی ده. دوی دغه ډول فشارونو دپاره دوی په غیر مستقیم ډول باندې کله د استعفاګانو خبرې کوي، ځینې مشران یې د هیواد نه د باندې د احتجاج دپاره ولاړ شي. خو عملا زه فکر نه کوم چې ډېر وزیران دې ته حاضر شي چې استعفا ورکړي، ځکه چې ډېر داسې وزیران دي چې هغوی په خپله یعنی د حیبت الله دغه پریکړو سره ډېر مشکل نه لري، ځکه دوی خپله کورنۍ او نور خلک یې نه دي متاثره شوي. خو په مجموع کې داسې اوازې راځي، حتی ویل کېږي چې ملا حسن اخوند هم د وزیرانو تر فشار لاندې ده چې د شیخ حیبت الله اخوندزاده سره دغه مسائل په جدي ډول مطرح کی، تر څو د طالبانو حکومت یو نسبیت پیدا کی، اقتصاد بهتره شي، خلکو قرار له افغانستان وتري، او د هر ورځې په تیرېدو د طالبانو باندې چې خلکو یو اخلاقي فشار ده هغه راکم شي. خو برحال تر اوسه پورې دا د اوازو تر حده دي چې یو شمېر وزیران استعفا ته حاضرېږي یا خپل خفګان ښیي.
یوسف زای صاحب، مونږ په دغه دانن مونږ د عدلیه وزارت وزیر د شرعی په نوم دغه د دې غږ مونږ درلوده چې د خپل دا خبره کړې و چې د استعفا ورکړې ده، خو استعفا یې نه ده منظور شوی. د طالبانو د حکومت د استعفا سیستم مونږ ته د داخل د طالبانو نه هم یو منبع دا ویل چې په اسلامي امارات او یا هم د طالبانو په حکومت کې د استعفا په نوم کوم څه نشته، دا دوی د استعفا کوم سیستم نه لري. دغه تر کومه حده تاسو ته د یو حکومت د پاره دغه لار تاسو ته څنګه بریښي چې آیا په یو حکومت کې چې یو څوک کار کوي، هیله ده یو څوک چې د یو حکومت د پاره کار کوي که هغه مخالفت ولري او یا هم ځینې شیان د هغوی د کړنو سره برابر نه وي، هغوی د اسلامي امارات او یا هم د طالبانو د حکومت لاندې دوی نشي کوي چې استعفا ورکړي، دغه خبره تر کومه واقعیت لري؟
دقیقا ډېرو بخښي چې د طالبانو مشر ملا سراج اکانی چې څو اونۍ وړاندې له شیخ حیبت الله سره دوی مجلس کړی و، په هغه مجلس کې هغه واضح ویلي وو چې که دغه حالت وي، دغه حالت کې زه په دې نظام کې کار نشم کولی، یعنی یو فاصله اخلم. نو فلحال داسې ده چې ځینې مشران فاصله اخلي، چونکه طالبان یو سیاسي ګوند نه ده، دا یو ډله ده، یو جنګي ډله ده، دوی دننه د استعفا او دغه ډول یادې یو ګروپ جوړېدل تر څو هغه نورو مشرانو ته مشوره ورکړي، هغه پکې ډېر عام نه ده، ډېر پکنه غواړم. نو له دې امله دا مسایل نشته، خو دا امکان لري چې ځینې وزیران د دغه حالت نه ډېر تنګ شوي او غواړي چې استعفا ورکړي.
ډېره زیاته مننه یوسف زای صاحب. دغه مخالفتونه آیا د دې پایل نه کیږي په د طالبانو د لیکو په منځ کې او یا هم د حکومت په سطحه د اختلافاتو دغه پایله د جدایي او یا هم د دوی د حکومت د پرزیدلو یو شروع نه ده؟
زه فکر کوم چې د ننه دا سخت دریځې ډلې قوي کېږي، لکه شیخ حیبت الله او ملا ذاکر او صدر ابراهیم او ځینې نور کسان چې سخت دریځه دي، او طالبان هم په یو مشکلات اړولې دي، افغانستان ملت یې مړولې ده. دا په مجموع کې دا ډلې قوي کیږي، خو په عین حال کې طالبانو نظام ضعیف کیږي، طالبانو د خلکو سره رابطه ضعیف کیږي، فشارونه زیاتیږي. نو زه اوس هم فکر کوم چې طالبان اوس هم ډېر تر ډېره حده یو متحد ډله ځکه ده چې دوی کې داسې مشران شته چې هغه د خپل یو درلید ولري، د خپل یو سیاسي بصیرت دی ولري، ټول دیو فکر او دیو د یو تعلیمی وړتیا خلک دي. له دې امله ډېر داسې نه لیدل کېږي چې په طالبانو کې دننه دي ځینې داسې کسان وي چې هغه دي واقعا غواړي چې دغه مسایل حل شي، خو د ملت فشار ورباندې زیات ده، او د ملت فشار په مقابل کې هغه څوک چې په کابل کې دي هغوی ډېر تر فشار لاندې دي، ځکه چې هغوی روزانه د خلکو له چارو سره مخامخ دي، نړیوال سره مخامخ دي، او حبیب الله اخندزاده ورځ په ورځ مشکلات زیاتوي. دا اوس دومره مشکلات اضافه کړي دي چې وزارت دفاع خپلو جنګیالیو د ټریننګ لپاره یا د تعلیمي مراکزو لپاره د مرمیو ضرورت لري، هغه وزیر اختیار نه لري. په هفتو هفتو انتظار وي چې د شیخ حبیب الله اخندزاده له دفتر نه امر وشي بیا دوی مرمۍ ترلاسه کړي. همدا ډول خارجي سفرونو په اړه باندې دوی باید نوموړي دفتر امر تر واخلي. حتی ډېر وخت داسې شوي دي چې ځینې خارجي وګړي یا خارجي ډیپلوماټان او مشران افغانستان ته سفر کول غواړي، دوی د شیخ حبیب الله اخندزاده نه د دفتر نه رهنمایي غواړي، امر غواړي. هغه بیا داسې وخوسي چې کله امر راځي هغه خارجي هیات بیرته اروپا یا امریکا او یا بل هیواد ته رسیدلی وي. له دې امله خلک د ټولو تنګیږي، بالخصوص د وزیرانو اختیارات ډېر له صفر سره مخامخ شوي دي. چا د تقرری امر نشي لرلای، د ورسوال نه نیولې تر اسکر، اسکر نیولې تر مدیر، ټول له کندهار کنټرولېږي. نو له دې امله د وزیران احساس دا کوي چې د دوی صلاحیتونه یا رخصل شوي دي یا نو ورکول کیږي. نو زما په خیال یو احساس دی نارامي او ناراحتي د نوې دننه موجود ده. خو اوس هم زه فکر نه کوم چې په یو شیخ حبیب الله د خپل هغه موقف تبدیل کی، یا د میرمنو د تعلیم په اړه باندې، یا نړیوالو ټولنې سره تعامل په اړه باندې د یو مثبت اشاره ورکړي، او په دې حال کې دغه کړي ورځ په ورځ قوي کیږي. او
پایله به سي یوسف زای صاحب کپ دې اړه راته وایي، څنګه چې مونږ ګورو د کله چې عباس ستانکزی بیرته راستون نشو افغانستان ته او خپل مخالفت یې څرګنده کړ، همداراز اوس ویل کېږي چې د کابینې ځینو غړو استعفا ورکړې ده، او کېدای شي دغه لړۍ لا هم زیاته شي او په مخالفتونو کې کسان زیات شي او غږ پورته کړي او یو جرات ورکړي نورو ته. نو پایله به سي د طالبانو د حکومت لپاره او د هیبت الله لپاره
پایله به همدغه وي چې افغانستان به نور هم له مشکلاتو سره مخامخ شي، رژیم به کمزوری وي، یو ډله به پکې زیات واک اختیار لري، او په مجموع کې به دې ټول زیات اثرات د افغانستان په خلکو باندې وي. خلک به نور هم له وطنه فرار کوي، خلک به نور هم له وطنه تښتي، اقتصاد به ضعیفه کیږي، حکومت به د معاشونو د ورکولو توان نه لري، ځکه چې په دغه حالت باندې قدی روان وي. نو د ملت او د حکومت ترمنځ فاصله ډېره په قوت سره روانه ده. دا چې اوس یو قوي مقاومت نشته، دا د وجه نه ده چې خلک طالبان نو ناراضی دي. دیو جدا ده چې مونږ یو ملي اجبان لرو، یو ملي مقاومت لرو، او خلک د جګړو ستړي شوي دي. دا په دې معنی نه ده چې خلک د کینې ټول معنویت تر اخره لاسه ورکړي. نو په پیل طالبان لپاره بهترین لار ده د اوس هم چانس لري چې تغییر او تبديل راوړي، سختريزي پالیسي پرې دي. که پرې نه دي نو بیا ورس په تیرېدو مشکلات زیاتېږي. هم دا اوس په وطن کې یو ډول ګنګس حالت ته او ډېر خلک دا فکر کوي چې دا نظام رنګېدو ته نږدې شوی ده. حال دا چې عملاً داسې نه لیدل کېږي دا نظام دې دومره اسانه رنګ شي، خو خلک بې باوره دي. او له دې امله طالبان چې یو څه احساس لري، هغوی احساس والا طالبان د دغه حالت نه ډېر ځورېږي، او هغه چې احساس نه لري هغوی بیا د دې نه خوند اخلي چې دا مونږ یو اسلامي حکومت جوړ کړی ده، او که سبا هم دا حکومت له منځه ځي مونږ یې پروا نه لرو.
ډېره زیاته مننه یوسف زای صاحب. کور ودان، خدای پامان. تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio بیا هم خراغلاست زموږ غږ لازادي رادیو ناوري. نن په ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالف او تیرو او جبهو دویمه وروسته یورز ده. په دې ناست کې د خبرو اترو موخه د افغانستان د راتلونکو پاړه د لارې نقشې برابرول او د طالبانو ضد ډلو د نظرونو توحیدول بلل شوې دي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ویاند یې زبیح الله مجاهد پرون دا ناسته ناکام او تکراري بللې او له ګډونوالو یې افغانستان ته د ورتګ او دوی سره د تعامل غوښتنه کړې ده. په همدې اړه فیروزه عزیزي را سره د تلیفون په لیکه وصله ده. فیروزه جانې، خبرونه ته ډېره ښه راغلې. که د دغه غونډې په اړه تازه جزئیات ولرې نو زموږ اوریدونکو سره یې شریک کړئ. مننه.
مننه فرشته جانې. بلې، نن د دې ناستې دویمه او وروستۍ ورځ ده. پرون د دغې غونډې یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دوهمه ورځ به، یعنی نن، د ناستې ګډونوال ګروپي بحثونه وکړي او په دې غونډه کې به پایلې سره روښانه کړي. اما ځینو رسنیو تازه چې داغو خبریالان په دې ناسته کې حضور لري، هغو راپورونه ورکړي دي چې د دې ناستې یا په ټوله کې د دې ورځې په ترڅ کې په دغه غونډه کې یو خبري کانفرنس هم د دې غونډې ګډونوال ولري. د غونډې یو ګډونوال مشکور کابلي ازادي راډیو ته پرون ویلي و چې دوی د ویانا په دې پنځمه غونډه کې د افغانستان د راتلونکو لپاره د لارې نقشې باندې کار کوي. که څه هم د دې نقشې یا تګلارې جزئیات لا څرګند نه دي، خو ښاغلي مشکور ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د دوی هدف په افغانستان کې یو دیموکراتیک او ټول شموله حکومت جوړول دي. د ملي مقاومت په نوم جبهې مشر او د ویانا د غونډې ګډونوال احمد مسعود د یادې ناستې په لومړۍ ورځ ویلي چې دوی داسې یو طرحه جوړه کړې چې د ټول افغانستان لپاره ده، خو د هم د طرحې جزئیات نه دي پټاګه کړي. د ښاغلي مسعود دا خبرې د افغانستان ملي مقاومت جبهې په خپله ایکس پاڼه خپره کړو ویډیوګانو کې راغلي دي. د ویانا د غونډې ګډونوالو ویلي چې دوی د طالبانو د نظام دوام نه غواړي او هدف یې دا دی چې طالبانو مخالفان ټول سره نظرونه واحد کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې له لارې د اوسني نظام د منځوړلو لپاره کار وکړي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو دا خبرداری هم ورکړی چې د طالبانو پر ضد به د دوی جګړیز فعالیتونه ډېر سي. د یادونې وړ ده چې د ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ جبهې وسلوال وخت نا وخت پر طالبانو د چریکي بریدونو اداوې کوي او دا هدا هم کوي چې د دوی دغه بریدونه مرکزوب له هم لري. د غونډې بل ګډونوال او د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د وی مخالف ډلې مشر محمد یاسین زیا بیا ویلي چې دوی د طالبانو نه بلکې د ټولو ترهګرو ډلو خلاف دي. د ښاغلي زیا د دې خبرو ویډیو هم د یادې جبهې پر ایکس پاڼه خبره شوې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو پرون دوشنبه د فبروري په 13مه ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې د ویانا ناسته ناکامه وبلله او د دې ناستې له ګډونوالو یې وغوښتل چې افغانستان ته د ورستانه او له دوی سره د تعامل لار خپل کړي. مجاهد د دې ناستې ګډونوال جګړه غوښتونکي او دسیسه جوړونکي بللي او وایي چې دا ډول غونډې تکراري او بې ګټې دي. د یادونې وړ ده چې د ویانا د بهیر د مخکنیو ناستو ځینو ګډونوالو د دې بهیر په پنځمه ناسته کې له ګډونه ډډه کړې ده. له دوی ځینو یې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دې غونډې د پرنسپونو او موخو د نه موافقت له امله پکې له ګډونه ډډه کړې. د ویانا بهیر په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو واکمنې دوه راهیسې پیل او تر اوسه یې څلور ناستې کړي چې کوربتوب یې د نړیوالو چارو لپاره د اتریش انسټیټیوټ کوي. فرشته جانې، که څه هم د نړیوالو تل په افغانستان کې پر ټول ګډونه حکومت جوړولو ټینګار کړی او دا یې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یو مهم شرط بللی، خو طالبانو ویلي چې تیر سیاستوال ازمایل شوي څیرې دي او دوی په خپل حکومت کې ورته ځای نه ورکوي. بلې فرشته جانې،
ډېره زیاته مننه فیروزه عزیزي وه چې د ویانا د غونډې په اړه تازه جزئیات له موږ سره شریک کړل.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ظاهره په اوکراین کې د روسیې د یرغل په تړاو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ملامت کړی دی. دا چې څه ویلي دي په دې اړه حال په دې راپور کې واوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر له دې کبله نیوکه کړې چې د سعودي په خبرو کې د ګوښه پاتې کېدو له کبله یې شکایت کړی دی. ډونالد ټرمپ پرون په فلوریدا کې ویلي، مانن واورېدل چې زلنسکي ویلي دي موږ ته بلنه نه ده راکړل شوې. ټرمپ د اوکراین ولسمشر ته په اشاره زیاته کړې، تاسو هیڅکله خبرې نه پیلولې، تاسو یو هوکړه کولای شوي. ټرمپ که څه هم ونه ویل چې هدف یې څه شی دی، خو مخکې یې ویلي چې اوکراین کې د روسیې جګړه د دې لپاره پیل شوې چې اوکراین ناټو کې غړیتوب ته لیواله دی. د چارو څېړونکي بیا وایي پر اوکراین د روسیې یرغل تر ډیره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امپراتورۍ طلبه ارادو سره تړلې، نه ناټو کې د اوکراین د غړیتوب له غوښتنې سره. ټرمپ په خپلو پرونیو څرګندونو کې ویلي اوس ډیر ډاډه دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به یوې هوکړې ته رسیږي. ټرمپ په ریاض کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خبرو وروسته وویل دای دا ځواک لري چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. ډونالد ټرمپ زیاته کړې چې هغه به ممکن دغه میاشت له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره هم وویني. د فبروري په 18 په پاریس کې یو شمېر اروپایي مشرانو وویل دوی به اوکراین ته 16 ساعت ځواکونه ولېږي. د امریکا ولسمشر له دغه اقدام سره مخالفت نه دی ښودلی. د اوکراین ولسمشر او اروپایي متحدان وروسته تر هغه یو څه مایوسه شول چې امریکایي او روسي مرکچان د سعودي عربستان په منځګړیتوب په ریاض کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسیدو جرګه شول. د امریکا ولسمشر او نورو چارواکو ویلي د یو اوربان په صورت کې اوکراین کې باید ټاکنې وشي، ځکه د اوسني ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د واک موده د 2024 کال په می میاشت کې پای ته رسیدلې. که څه هم معلومه نه ده چې د اوکراین جګړه به څه وخت او په کومو شرایطو پای ته رسیږي، خو امریکایي او روسي مرکچیانو د ریاض له غونډې وروسته ویلي دوی به د جګړې د هر څه ژر پای ته رسولو په هدف د خبرو لپاره خپل ټیمونه وګماري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم خراغلاس. د چمپیونز ټرافی لوبلړۍ د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن پیل شوه. په همدې برخه کې را سره د پاکستان نیاز علي د مشال څنګ خبريال زموږ سره د ټلیفون په لیکه وصل دی. نیاز علي صاحب ډیره زیاته مننه چې بلنه مو منله او خبرونه ته راغلی. که د دغه لوبلړۍ پاک لراته تازه جزئیات راکړي. دغه لوبلړۍ نن په کراچۍ کې پیل شوه، څنګه پیل شوه او نن د کوم لوب لو ترماینز لو بروانه دا او حالت وضعیت د لوبي څنګه دی؟
ډیر مننه کومنګ خپل اوریدونکو ته وایو. نو د کراچۍ په نېشنل سټیډیم لوبغاړي چې کوم یادېږي پاغه کې نن د چمپیونز ټرافی دا لوبه شاوخوا نه هیڅ کال وروسته په پاکستان کې دړم به زلې چې د آی سی سی چمپیون ټرافی چې کوم دی هغه کیږي. کله دی وړاندې منګه وای چې مختلف علتونه وجوهات چې په پاکستان کې دا ټرافی نه کیدا چې باغی کې یو غټه وجہ د امنیت وضعیت چې دغه خنو نو ځکه د نړو نړو ټیمان دلته نه راتل. نن په کراچۍ کې د پاکستان او د نیوزیلند ترمنځ چې کوم دی دا ډومبه لوبه د چپل شوې ده او نیوزیلند چې کوم دی دا وخت چې کوم دی بیټینګ کوي. هم په دې لوبغاړي کې بعد 2020 یعنی د فروری په 20مه د افغانستان او سولی افریقا ساوت افریقا ټیمان چې کوم دی دا غوي ترمن با میچونه کیږي. د دغه دواړو هیوادونو د کرکټ لوبډلې دا وخت کراچۍ ته راغلي دي او دلته په کراچۍ کې دي 2020 به دا غوي لوب کیږي. البته د هند لوبډله چې دا کده دی آی سی سی چمپیون ټرافی په اړه موږ وایو چې اته د هیوادونو لوبډلې پکې برخه اخلي، په هغه کې هند پاکستان ته درا تک څخه انکار کړو یا نه دی راغلي. هم دغه وجه ده چې د هغوی د هند سره بعد نورو ټیمانو ټول میچونه په دوبۍ کې ترسره کیږي. نو سبا په هند د هند میچ په دوبۍ کې دی، البته د افغانستان او د نورو ټیمونو میچ په بیا په کراچۍ کې کیږي. د دې لپاره په پاکستان کې درې ځایونه یا درې لوبغالي چې دغه ټاکلې شوې دي چې یو په لاهور کې د قذافی سټیډیم، یو په اسلام آباد کې دی او بیا د کراچۍ نېشنل سټیډیم نه. نو په نېشنل سټیډیم کې نن لومبۍ لوبه روانه ده. شاوخوا 1500 تماشایان دی لوبغالي لراغلي دي او دا لوبه دلته ګوري.
ډیره زیاته مننه نیاز علي صاحب. کدا غم راته وای چې څنګه چې تاسو هم مخکې ویلې چې لوبي ته سټیډیوم ته ډیر تماشاچیان راغلي دي، دغه تماشاچیانو کې افغان کډوال او یا هم هغه افغانان چې په پاکستان کې میشتي په کراچۍ ښار کې دي دوی هم ورغلي دي، دوی ته هم د ګډون چانس ورکړل شوی؟
نن چې موږ سټیډیم ته ورغلی یو یا د سټیډیم بهر نن ما کتل چې پاغه کې پښتانه هم بیا افغان کډوال چې په کراچۍ کې میشتي ما ولیدل، ما د هغوی سره خبرې وکړې. نو هغوی هم او هغوی دې ته ډیر زیات هیله مند وو چې یو په پاکستان کې دا سیالي چې دی دا پیل کیږي او بیا هغوی دې ته پته مدي چې 2020 د افغانستان میچ ته د ساوت افریقا سره نو دا غي د پاره هم هغوی وی چې موږ ټیکټونه چې کوم دی یا بوکینګ چې کوم دی هغه کړی دی او دې میچ کتول به دلته راځي. نو 2020 بعد زما دا امکان دی چې په زیات شمیر کې بچ افغان کډوال په کراچی کې چې کوم میشتي نو زما د امکان د چاغوي هله لرم چې هغوی به زیات دی میچ کتل چې کوم دی دلته راځي هغوی ته دا مقور کول کیږي. دا غي سره سره نور چې به دلته کوم د پاکستان مینوال دي د کرکټ مینوال دي نو هغه هم په ګڼ شمیر کې ټیکټونه غسي دی میچ کتل راغلي دي. پاکستان خپل دا درې لوبغاړي لوبډلې دا غي سره سره چې کراچی لاهور او اسلام آباد د دې حالت خنه و نو د دې د پاره شاوخوا پاکستانی 10 ارب روپې په دې باندې لګولې دي او هغه دا غني چې دا سټډیم یا دا میدانونه چې دا وست نړیوال کرکټ ته پاره چکم دي برابر کړی شوی دي.
ډېر زیات مننه کور ودان نیاز علي صاحب را سره د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال د پاکستان مو سره د چمپینز ټرافي پاړه تازه جزئیات شریک.